د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي یادل و درويشتمه د فروری میاشتې 12مه. دا یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولونو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب دسل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نصیب. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای سي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د یو ساعت خبرونه کې د دې تر څنګ خورا پرونی کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه پرمان لسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. مرکه هم خبرو
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوي ته ویلې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. یوه سرچینه وایي چې د څلورو نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم خیل خوشې سوې ده. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس 15 کسان مړه شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې یو ساعته خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخه په امریکا کې د افغانستان د کنګلسته وشتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان لمخه د دې 1 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بیوازلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل خبري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لویدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رانکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د یولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. شغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وله شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا موی میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپیژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي، وګور کې ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي. تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ترورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده. د تیرو هېوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه خپله دوی ته ورسیږي، نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپیژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باید بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په تیره یوه ورځ کې په کورونا وایرس نږدې 1200 نمونو څخه شاوخوا 400 مثبتې ختلي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هېواد په 12 ولایتونو کې 15 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د یوې ورځې په ترڅ کې له 12 ولایتونو د کورونا وایروس نږدې 1200 نمونې اخیستل شوي دي چې څلور سوه یې مثبتې وې. د هجیر په وینا له 218 زیات کسان له دې ناروغۍ رغېدلي او دوه فوتي پېښې شته دي چې یوه په کابل کې او بله په لوګر کې وه. ښاغلی هجیر ونه ویل چې آیا نوي موارد د کورونا د نوې بڼې و که څنګه، ځکه د وزارت مخکې ویلي و چې د کورونا وایروس د نویو بڼو د تشخیص وسایل نه لري. د امر روغتیا وزارت ویان جاوید هجیر د خبرو په دوام وویل چې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د کوټنون از د علاج له اوله سفعال روغتونونو سره د مرستو او د حقوق تجهیزولو ډاټ ورکړی.
مونږ په دې وروستیو کې وکولی شو چې 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو چې کابل دی، کندهار، هرات، ننګرهار او هلمند شفخانو دي. په دغه شفخانو کې هم د ډاکټر صاحبانو معاشاتو مشکل حل دی، هم د دوا او هم د تجهیزاتو.
د روغتیا وزارت ویان وایي دوی توانی دیلی دي چې د کوټنون از د علاج له اته دیرش دولتی او نه خصوصی روغتونونو څخه ولس فعال کړي. ښاغلی هجیر همدار از یادونه وکړه چې د کورونا پر ضد د واکسین د کمپاین له پای راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان واکسین شوي دي. د نوموړي په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته موده کې له 3.5 میلیونو زیات خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي دي.
د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې د شیری ناروغي زیاته خپره شوې ده او لسګونه زره کسان په تیره بیا ماشومان اوربند یخته شوي دي. دا هم جزئیات
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خپرې دوله کبل یو شمېر کسان مړه شوي دي. د دې سازمان له راپور سره سم په افغانستان کې لسګونه زره تنه په شری اخته شوي او تر 1.5 سال ډیر ورڅخه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل د شریخ پریدا په ځانګړي ډول لدې کبل د اندېشتې وړ دی چې په افغانستان کې خلک په پراخه پیمانه لوشي او د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي او لدې کبل ماشومان په ناروغیو په آسان اخته کېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویندوی کریستیان لنمایر په جنیوا کې خبري اعلانو ته وویل د شری پیښې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2021 کال له جولای میاشتې را په دې خوا مخ په زیاتېدو دي. د په وینا په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د شری ناروغي 15,313 پیښې ثبت شوې چې د هغو په منځ کې د 3,000 تنو ناروغي په لابراتوار کې ثابته شوې ده. د شری په ټولو پیښو کې یو نیوي او په مړینو کې و نیوي تر 15 کالو د کشو ماشومانو دي. مایر دا هم وایي چې د شری د ډیرو پیښو راپور نه یې ورکړی شوی او باور لري چې اصلي پیښې به تر دې خورا ډیرې وي. دی وایي چې په جنوري میاشت کې د شری د پیښو زیاتېدا شي چې له دې ناروغۍ څخه به د مړینو شمیر ډیر وي. شری خورا ساري ناروغي ده او ویروس یې په ځانګړي ډول پر ماشومانو حمله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9470 ول 1070 او 15090 مندل شي.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې طالبانو ته یې همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامي حملو له کبله سخت اندېښنه لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پاولا سریسیتی ریټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلي چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تختونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره هم دراس په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا رد کړه چې ګنې د دې پلاوي سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنی ولري او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغې زیاته کړه چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ ژنیو ته ورسید او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې او پرون یې خپل سفر پای ته ورسو. روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوي د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواړیست. د پروانی ابراهيم خيل چې له موترزو شوزو څخه یو و او لنجدي درو یو نه یو راهسي تشتول سوي و، یوه نجدي سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړي چې نو موري خوشی سوي او خپل کور ته ستنه سوي ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهيم خيل ته یوې نګدې سرچینې چې د دې له خوشکېدو خبره و او نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوه. دې سرچینې هم دار ازادي رادیو ته وویل چې پروانه ابراهيم خيل روغتيي وضعیت خدي او هغه د څوونه د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سچینی همدارنګ زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره شمنه کړې چې د څوخ لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د جمعې په ورستمنه ذریعہ پریانی او درې خويندوی په تیر درې ونیو کې د لومړي سره لپاره خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا ذریعہ پریانی د خوشکېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا ذریعہ پریانی له خپلو درېو خویندو سره و همدارنګه پروانه ابراهيم خيل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شو معترضو ښځو د موضوع د هواري ډاډ ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشیان ټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شو معترضو ښځو د زر تر زر مندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادرکه شو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د درې زره اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بدسل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د امریکا او فرانسې ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه پر روانو اندیښنو خبرې وکړي. دا هم تفصیل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دی دا ځواکونه چې شمیر به نږدې 500,000 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راس ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان لمخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناتو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناتو د احتمالي ارغل مخاونی سي او له پولندیز واکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ بوزي. پرون لدې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیات کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د ده په وینا ملکی تالفات به ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
لس دقیقې وروسته د مهمو خبرونو لړنډي سره ستاسو خدمت ته راځم. اوس د نور همکارانو ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور او وروسته غنو افغانانو له هواد او وتلو ته مخ کړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوستي افغان خزي دي چې وایي د خپل خوندیتو په اړه اندېښنو له هواد او وتلو ته اړ کړي. هغه افغان خزي چې له افغانستان وتلي راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعال افغان خزي په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت
کې زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خاني غړی ده. دا هم د نورو غړو لوستو افغان شوزو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. د دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ یې ته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نو وروسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګیری سره شریک لو او ما وخته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار وو، چون دا وخت هم داسې ډیر استراری حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلی وي غور نه وي کړی که رسیدلی نه وي، هلته هم ځینې اخترونه موجود و. بنان مونږ هم دې ته اړ شلو چې دا لاره موخه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسو.
سونیا شنواری یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لراته ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. دلاسه
دې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شنواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیگ سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې وي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیگ سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زراعت کمه تاسو باور وکړي چې د ستوني باندې ما درد شي، او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به د بیې څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري، دا ډیر سخت ورځي یو شپې چې موږ یې تیرو.
سونیا شنواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواد وتلي افغانان چې تر منزل نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیشمن دي، ځکه راتلونکي ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15مه نیټه په کابل کې خپل واک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې، ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14مه نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جمعه د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جمعه چې د کندهار ښار دی، تاریخی سرپوخ بازار په مینس کې دی، د ورسته یو روختونو او تر جامع جمعت لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال عمل د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي ترڅو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جمعه چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیملاندی دوبو یو کانال تیر سوی چې لکلن رئیسی نه دی پاک سوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د ورستی ورشتونو لقبل تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي وب لاندې سوی او که پر وخت غم ونه خوړل سي لمنځ ځي.
او بیا کوم وخت چې دا وب ودرېدل زم ولاړی وب ډیر نخس کی او جامع چې دا پنجاری دا پنجاری ورواچی مرته زم پورته سي پر دا زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانو ته دغه نخس کړی دي، دغه دیوالو ته مش پنجاری ورچولې دي، زم پورته سوی دي. د دې مسولیت اول بعد تجاران ته مش دا دغه کو خوښ کی چاغه و کی بارني موسسات خلا یو شرطونه یی شي چاغه و کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت دی. کدا حکومت کبلی د کبلی دارې و دا مسولیت بعد و کی او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرا باسم
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابیدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابیدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابیدات چې هغه مثلا د ورشتون لقبل ایام د شمیر نورو عوامل لقبل هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې موږ د نیکونو د پلرونو د هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی لمنځ ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستوي کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې بعضی وخت بندیږي، تبان چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي. خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی په همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي دا پاتاو به پاک شي. د خیر نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار د لپاره عمومي کانالونه چې دي دا غصب سوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې له سره ورغول سوې، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یوبا
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپور چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ کې زموږ کورونه ونړېدل، دا هېڅ سرپنان لرم، دا اوسې لنډه بل په کوچ پروت یم. نو کله چې مې ستاسو یو رپورټ واورېد ستاسو په دې اړه جوړ کړی وو. زما د ازادي رادیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي، زموږ په ولسوالۍ کې مې یو رپورټ جوړ کړي، زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني. نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو، دومره وس نه لرم چې خپل سرای جوړ کړم. نه کار شته، بېکاري ده، اوبه نشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو، وچکلي ده، د کشان اوبه هم نه لرو. والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره. مې عریضه کوله، هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو. نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله. نو هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر موسساتو پورې ورسوي.
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره ووسی.
د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوش کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تبدو سل کې د چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوش کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. اندریو نارت پخوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نوښت پر ټویټر لیکلی، هغه بهرنیت باید چې ځانونې یوې نړیوالې مؤسسې ته منصوبول، له دې کبله چې پیژندپاڼې، جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولونو سخت غبرګونونه وپارول. شغلی مجاهد لیکلی چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلي مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشی شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ مارډینی وایي چې پرونی د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. شغل مارډینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغند بحثونه وکړل. مارډینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شامل وي. د طالبانو د حکومت لاسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان لمخې د یوې اونۍ پترس کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبري د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل وي. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندوی ټولنو کارته د درناوی او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه چې غزنی ته ځانګړی ده د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. غزنی ولایت له میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اورسګان، زابل، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو سره پول لري. دا ولایت 19 ولسوالۍ لري او مساحت 22,400 کیلومتر مربع دی. دا ولایت د کابل کندهار په لوی لار کې پروت دی، خو نه یوازې د دې لارې بلکې د غزنی د نورو لارو له خرابوالي هم خلک ډیر شکایتونه لري. غزنی ډیر لرغونی آثار لري او د یو شمیر خلکو په وینا د دغو آثارو ساتنې ته لازم پام نکیږي. د دې او د غزنی د نورو مسلو په اړه ل خپل میلمه سره خبرې کوو. د غزنی د اطلاعاتو کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموش میلمه دی. مجاهد صاحب، لکه څنګه چې می په فایل کې اشاره وکړه، د غزنی اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري، وایي چې اکثره لارې خراب دي. د جوړولو لپاره کوم پلان لري او کنه؟
او بالکل، غزنی خو و مې شهره لري. یو غزنی میدان شهر ده، غزنی زابل، غزنی پکتیکا، غزنی پکتیا. کوم چې دا عمومي سړک ده، دغه لپاره خو د اسلامي امارت له طرفه هیئت راغلی و، سفارت کې د وزارت فوائد عامې مرسیال نارنګ ادریس آغا صاحب دې ټول سړک سروې وکولا. دا به ان شاء الله د کال په بدې دوسر به ان شاء الله د چارې پېل شي. کابل تر هرات د عمومي سړک او دوم خبره ده چې د غزنی پکتیکا د ټکو شل کال شغال څه شوی سخت جنګونه سوي دي. د سړک څخه خرابې لري، خو دا هم خپل د مور د غزنی ولایت فوائد عامه دا پلان کې لري. تر اوسه چې کوم کار شروع کړی ده، هغه د غزنی له مرکز تر مقر ولسوالي او له مقر تر ګیلان، له ګیلان تر ناوي او له اډبند ولسوالي په بعضو سیمو کې په دې باندې کار روان ده. کوم چې هغه لاره خراب دي، لکه د غزنی نهر ولسوالي دا غزنی سیمه ده، هغه ته هیڅ مسموال وکړي دي ان شاء الله د لارو جوړونه ته امارت شمن ده. خصوصا چې کوم دي غزنی د شهر د غزنی را خلاره دي ان شاء الله خو به کار وکړي.
مجاهد صاحب، یو شمیر خلک لدی هم شاکی دي چې دولتي ادارې هغه فعال نه دي چې باید وای. د دوی په نظر نیم نیمګړي فعال دي او د دوی کارونه په مخ نه ځي.
سروان صاحب، یو شکایتونه دي اخو کېږي. کوم ورته دي اسد استم ورځ باندې موږ د غزنی ولایت فتح کو موږ د ایرانو ځنګي حالو درې ورځې ورسته اول بزید خپل ریاست اطلاع فرهنګ دا باندې سالو ګرځوم. درې ورځې موږ ټول خلک را وغوښتلو تاسو په دې باور وکوي موږ د ریاست کو برندو کې وخت راول موږ د خپلنا نخلاصولو کله هم له مشرف صلاحیت ولو لا ما خپل نظامی کسان ولو موږ د درې شپې برندو کې کې د ماګز د موږ د ریاست تا کارمندان پاورو د ورستن کارمندان را وغوښتلو او د مجمان ورتلو دا د څنګه کوله موږ ته ویل چې موږ ورونه یار موږ له تاسو سره هیڅ مشکل نه لرو. لا هغه ورځ تر نن تاریخ پورې د مور ریاست څلور څلور کسه تشکیل لري او کسه موږ یو نو ټول را سره غوښتل کارمندان دي ورسره خوشاله یو. نو نه څنګه چې دا خبره به څوک کوي، شهر والی یو غش تشکیل لري په ولایت کې شاروال سرده مالی صاحب او رضاک ورسره د ګوتو تشمیر ملګري نو څو ځله کارمندان دي.
سید په نورو ادارو کې به تغییرات ډیر نه وی راغلي، لیکن په محکمو او څارنوالۍ کې ډیر تغییر راغلی دی. فکر کوم چې ډیر شکایت هم له محکمو څخه دی، وایي چې محکمې د خلکو کارونه نه خلاصوي ځکه چې سمې فعالې نه دي.
په محکمو کې تغییر راغلی دی، د دې شک نشته چې څارنوالۍ کې تغییر راغلی. پوریا څه په داسره نه دی، محکمې هغه ادارې ولې هغه دي فقط چې له دې څخولې کوم وخت چې د دې تمغ رالو د محکمې له طرفه دا خبر وکړم، تاسو په دې باور وکړئ چې نه په څارنوالۍ کې هغه ځړ کارمندان پاتولو ځکه خپل عینکې ځان متخصره کړي بسم الله تمثلي دي او نه هم هغه قاجان پاتولو.
یو بل موضوع هم چې په دې کې هم شکایت موجود دی، دا به هم در سره شریک کم، دا موضوع هغه در چې په خو مدني فعالیتونه آزاد ول او ډیر وو، د طالبانو د وخت رسیدو سره د افغانستان په ټولو سیمو کې مدني فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په غزنی کې وایس، په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟
هم د رادیو له لارې هم دغه وختي ولې تاسو ټول راتلای شئ، خپل خپل موږ ته راتلای شئ، د موږ له تاسو سره مشکل نه لرو. تاسو په دې باور وکوي چې داسې چې دا کوم چې د مخ کارمندان یو ما یو ته ماده چې ولې څاول شپه دي د خط کوي او تاسو مخ مخامخ حاضر کوو، نو مال مال امارت چې دې ته د مخ وخت دا فوق لاندې کوم چې شرکای ده تاسو دې مدني فعالانو خبره نو ټول څه اعلان کړی ده کومه د نړیوالان متأسفانه صدره کې هغه خلګولو د کابل ادارې یادي اشغال د اشغال ګرو ارزنه محرمه راوته ده.
لیکن تاسو دا خبره کوي اما عملا د سينو عملا تر ټولو زیات انتقادونه هم د مدني فعالانو په تیر حکومت کوو، همیشه به په ضد خبري کوي. دا څه خلو
دا شوای اوس د مدني فعالان کډ مارز ارز راکلی کوم راکلی مو درو په خلاص دي فرګي مشورې کوي او سره دې نه کوي کتنې کوي ګورې مدني فعالان یې د نړیوال جرنالستان نه ولو ما د نړیوال روان په وښتو چې ځنې راوو د ماده څه دوکو اوس هم په هر څه کې د صورت په کومي یو مجلس لرو کوم چې دې شتون دی هغه نو مختوا کوم وخت خبره هغه دې ته کوي ما خپل ریاست کې د دغه جرنالستان ورونو ته دفتر ورکو ډیر اکلای چې کله کله مختوا ورونو خبره کوي د خپل سال کې مختو د دفتر کې مختا چې د شیدو چې د سکورت نه راکړي د تاسو مې منندو یې سره کوي نو مسلمان جرنالستان ورونو څه داسې وضعیت کوي له مدني فعالان سره ان کوم خرج راوړي موږ څه جواب نه درکوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموږ ملمه ده. د مبارز خبرو پاره څه وایست؟
او خو خبره د مکاتب وکول کنه.
بله، او په غزنی کې یو مشکل وو د مجاهد صاحب چې څه توزیع ورکو، هغه دا چې په غزنی کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمې کاملا له تعلیمه بې برخې شوې، ښوونځي بند ول یا ستاسو په کنټرول کې ول، پخوانی حکومت نشوي کولای هلته نوي ښوونځي جوړ کړي، یا هم ستاسو ځینو ملګرو له ښوونځي سره ډېره جوړه نه و، خصوصا په لومړي ډېر لاسو کلونو کې نو هلته ښوونځي په ټپه ولاړ ول. د مبارزه پښتنه په همدې ارتباط ته چې په دغو سیمو کې به تاسو څه وکړي، نوي ښوونځي به جوړ کړي او څنګه؟
موږ خپل معارف تزمن یو په غزنی کې چې مشکل ونو او یاد یو ښوونځي کم متي والا هغه د ناوی ولسوالي والا کوم چې ساحو کې سخت جګړې کېدلې هغه د اندړو ولسوالي او د یک ولسوالي دغه ښوونځي ټول پهال ونو، په دې کې مشکل نه ونو بلکې لا ترمیم څو څه خرابې لري د لکه د سردار کلام مکتب مشوره نه سوال نو تاسو ولو انسان تر
لکه مجاهد صاحب څومره چې زه خپل معلومات لرم په ډیرو ولسوالیو کې چې نام نیوي یو نیم شوانځي به هم اسې تشپنامه خلاص او نور نجونو شوانځي خو بخې نه وو، اکثره بند وو، یعنی سیمه مثلا جاغوري چې امن وو الته ګڼې لیسې ابتدایي شوانځي فعال وو، لکن په دې نورو ولسوالیو کې چې نام نیوي الته یو نیم شوانځي به تشپنامه فعال وو او ډیر به سم فعالم نو، او د کانکور ازموینو هم دا ثابته کړې ده چې ډیر کم کسان له دغو ولسوالیو څخه پانتونونو ته کامیاب شوي دي.
سلام صاحب، په نورو ولسوالیو کې دا خبره کامل نه ردوم. اندر ولسوالی چې سخت جنګونه کېدلو لیسې فعال ولې اوس هم فعال دي په هغه وختیم ولې نوې لیسې فیسنه دغه مقصدونه جوړ شولو زلې لیسې ترمیم شولې یو مشکل په ناوه ولسوالي کې ولس هغه لرې پښتنه میشته سیمه ده مور لرې اسلام ولایت لرې خبر لرې صحاده په هر څه مشکل ولو کوم چې جنګونه مقصدونه ولو هغه تر هغه خلکو تعلق لري موږ په دې باور لرو معرف هغه اداره ده چې شپږ کال د مل کوم قربان خرابې دي هم قربان سميږي نو دا خبره کامله نه ده ولې چې په دغه ولسوالۍ کې نشي فعالنه ار څو کرکلای چې کتلای چې چې ډېر جګړې کې دي هغه دغه ولسوالۍ ولا باندې ولسوالۍ کې څه باور وکړي یو مقصد هم باندې وولو
بل یو مسله بل هم دی روغتیا په برخه کې ده په دې برخه کې په ټول افغانستان کې شکایت دی خصوصا ورسته له هغه دا شکایت زیات شوی دی چې نړیوالې مرستې کمې شوې روغتونونه او کلینیکونه ځینې پټپه ولاړ دي ځینې درمل نه لري بلکې اکثریت درمل نه لري او ډاکټران کم شوي دي په غزنی کې وضعیت څنګه ده کسان مشته ځینې اوریدونکو په خپل پیغامونو کې ویل دي چې روغتیاي ستونزې ډېرې شوې دي
غزنی کې هم مشکل شته خو متأسفانه نړیوال چې ورانه کوي د نورو ملت سره یې کوي دلته څه کوم شفاخانی دي روغتونونه دي دا د مشکلات لري چې نه یم لري
غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر لرغوني او تاریخي آثار لري دغه آثار د ځینو خلکو په وینا له تخریب سره مخامخ دي زموږ یو اوریدونکی محفوظ آریان په فیسبوک کې لیکي چې د غزنی تاریخي ځایونه مخ په تخریب دي مثلا د مثالونو مرکړي دي د برګټ کلا بالا حصار او د تورته نور ځایونه
سروان تاریخي هم ده سیده حکومت کې 2013 کال کې د یونسکو له طرفه غزنی ته ډېر مرستې راغلي او د دا یو ول چې دا ځایونه به جوړیږي ته هغه له جمله چې ښایي بالا حصار شو د یونسکو جنه دا یې چې جوړ کړی په هغه وخت کې فساد او اشغال او چې جوړ کړی د سیو کاغلی ور کړی دا د یو زمونږ تیرې دوه سره د بالا حصار شو د تاریخي برجونه دا یې چې مصیبت خراب شوی دی او نو د سپاتراکو کې غازیم لا مشکله مخبره دا د ملي تاریخ اثر او څخه د غازیم دا هم خراب شوی دا د ځایمستا د محمد شریف خان مقبره چې څلور سو څلور کال مخکې د غازیم والي ته شوی دا دا هم کڅام هغه وخت کې چې یو نام نه هدا رغول شوی دا او بل څه بیا ترمیم ته ضرورت شته نو کوم څه نور داسې اثر دی هغه کدیم اثر موږ په غزنی کې درې بوتان چغړی قدامت لرل هغه کچاکبرو نیول دي او ملي موزم کې ستاره دي نو د کدیم اثر ورته متوجه یو په وکسې د وزارت له طرفه له موږ سره واده شوی ده محمد شریف خان مقبره دا به ان شاء الله راغول کیږي پیشنهادونه دي بالا حساب دي دولسو د شپږو دولسو برجونو تقریبا دولس خراب دي دې د راغولو پیشنهادونه کړی دي او کلایبرګټ هم دچې دا د کلایبرګټ اخنو د چې بیا دغه هم لري قدامت نو خو بیا یې هم خراب شوی دی بروزونه یې خراب شوی دی رغوان تجارت لري بل کل کده لکه موږ سمو ځین تر اغلی کوم وخت موږ ځین تر اغلی په هغه وخت کې لا هغه تر نن پورې نو هغه صاحب دې مو په واکې دي دې موږ محافظین ور باندې ګرځي په ټول صحو کې مختلف محافظین درو دا د خپل فرصت ټکو یې راغوم چې دا